ازادي رادیو قدر من اوریدونکو په سلامونو موز فرشته سها کار کلی کوم پیل کوو د دې سات په خبرونو. د طالبانو بهرنی چارو وزارت د شنبې په ورځ ویلې چې دوی د بلوچستان د کوټې د ښار د اورګاډي په تمځای کې شوې چاودنه غندي. طالبانو همدارس په چاودنه کې د وژل شویو کسانو کورنیو ته تسلیت ویلي. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې د ریل ګاډو په یو تمځای کې د ځانمرګې برید له کبله د وژل شویو شمیر شپږویشت تنو ته زیات شوی. چارواکو ویلي په نننۍ دغه برید کې شاوخوا دوه شپېته نور کسان ټپیان شوي دي. یو ایالتي چارواکي حمزه شفقت ویلی حمله داسې وخت وشو چې نږدې سل کسان ریل ګاډي ته په تمه وو چې له کوټې څخه راول پنډۍ ته لاړ شي. د بلوچستان یو بیلتون پالې ډلې د بلوچستان د ازادۍ پوسټ د دې حمله مسؤلیت منلی او په یو اعلامیه کې ویلي چې د پاکستان هغه پوځیان یې په نښه کړي چې د ریل ګاډي په تمځای کې راغونډ شوي وو. په پاکستان کې د پولیسو چارواکو ویلي په وژل شوو کې څوارلس سرتیري هم شامل وو. د امریکا په متحدو ایالتونو کې څارنوالانو پرون د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ او یوې مشهورې ایرانۍ امریکایي ژورنالیستې د وژلو د توطیې د اعلی مخې د یوه افغان وګړي په ګډون پر تورنو کسانو رسمن تورونه اعلان کړي دي. د فرانسې خبري اجانس له خبر له مخې د امریکا عدلیه وزارت ویلي چې د ټرمپ د وژلو ناکامه دسیسه د ایران د سپای پاسداران د انقلابي ځواکونو لخوا د قاسم سلیماني د وژل کېدو د غچ اخیستو لپاره پلان شوې وه. د سپای پاسداران د قدس ځواکونو قومندان جنرال قاسم سلیماني په 2006 کال کې د ټرمپ په امر چې هغه وخت د امریکا ولسمشر و په یو برید کې ووژل شو. راپورونه وایي قطر د فلسطینیانو د افراطي ډلې حماس له استازو غوښتنه کړې چې له دغه هېواده ووځي. قطر د دغو کسانو د وتلو امر د امریکا د متحدو ایالتونو له غوښتنې وروسته وکړ. ټایمز آف اسرائیل او فاینانشل ټایمز د ورځپاڼو پرون جمعه راپور ورکړی چې قطر د حماس له استازو غوښتي چې په لسو ورځو کې له دغه هېواده ووځي. اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل نن سهار په نا اعلان شوي سفر د اوکراین پلازمینې کیف ته ورسید چې له کیفه د اروپا پر ملاتړ ټینګار وکړي. دا سفر داسې وخت کېږي چې پر اوکراین لا هم د روسیې بریدونه دوام لري. په اسپانیا کې د اکتوبر میاشتې سیلابونه په تیرو څو لسیزو کې تر ټولو وژونکي ګڼل شوي دي. د دغه هېواد د هوا پیژندنې ملي ادارې پرون جمعه په خپرو شویو اطلاعاتو کې ویلي چې د اکتوبر پر 9 د پشکال تر بارانونو وروسته په بهیدلو سیلابونو کې څه باندې 220 کسان مړه شوي دي. دغو سیلابونو تر ډیره د جنوبي ښار والانسیا شاوخوا سیمې د دغه هېواد ختیځ زیانمن کړی دی. د فلسطین روغتیایي چارواکو ویلي نن په غزې ترانګه کې د اسرائیل پر دوو حملو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. په همدې حال کې اسرائیل د غزې شمال ته چې جګړو ځپلې له څو اونۍ وروسته د بشري مرستو د لومړۍ جوپې د رسیدو خبر ورکړی دی. په یوه حمله کې د غزې په ختیځ ښار توفه کې یو ښوونځی په نښه شوی چې خلکو پکې پناه اخیستې وه. د غزې روغتیایي وزارت په وینا په پیښه کې شپږ کسان وژل شوي دي. په وژل شویو کې دوه محلي خبریالان، یو مندوار ښځه او یو ماشوم هم شامل وو. دا اسرائیل پوځ وایي په حمله کې د فلسطینیانو د اسلامي جهاد افراطي ډلې وسلوال پنه کړي، خو په دې اړه یې اسناد لا نه دي وړاندې کړي. ملګرو ملتونه وایي په جنوبي سودان کې د ویجاړونکو سیلابونو له کبله 1,400,000 کسان زیانمن شوي دي او تر 3,900,000 زیات نور بې ځایه شوي دي. ملګري ملتونه د جمعې په ورځ په اعلامیه کې په سیلاب ځپلو سیمو کې د ملاریا ناروغۍ د لا خپرېدو په باب خبرداری ورکړی دی. او د عربي متحده اماراتو په شارجه کې د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ لوبډلو ترمنځ یو ورځنۍ لوبه روانه ده. بنگلاديش لومړی بیټنګ وکړ او د 253 منډو هدف یې افغانستان ته وټاکه. افغانستان لوبغاړو تر اوسه په 1.5 اورونو کې د څلور لوبغاړو په سوځېدو 119 منډې کړې دي. دا مسابقه د 350 اورو لوبو دوهمه یوه ده چې د متحده عربي اماراتو په شارجه کې د دې لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. لومړی یوه د چهارشنبه په ورځ افغان لوبډلې د 2 نوي منډو په توپیر وګټله. د دواړو لوریو ترمنځ دریمه لوبه به د دوشنبه په ورځ ترسره شي. تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. د راپورونو په لړ کې برا سره واوري چې په افغانستان کې د خزو لپاره د نفقې موندل د هر ورځې په تیریدو لا ستونزمن کیږي.
نو ژمی ته ډیره خفه یم، مخکې خو وړی و دا فرش و کالی مالی، ژمی ته ډیره خفه یم نو حیرانه پاتې یم چې زه بچې کوم دې ژمی ته.
د اروزګان ولایت په ترینکوټ ښار کې د انارو حاصله د دې ولایت د باغدارۍ یوه مهمه برخه ده، خو باغداران بیا له دې اړخه شکایت کوي.
دا څو کاله کېږي بالا دغسې ورسته سي یا خلکو ته سره ورکو، از موږ خواري نه جوړي نو څه کوو.
په دې خپرونه کې د افغانستان د موضوعاتو تر څنګ نړیواله موضوع هم شته. په خپرونه کې راسره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
سمنګ د راپورونو برخه ته بیا هم خرغلی. ځینې نړیوالې مرستندوی موسسو راپور ورکړی چې په افغانستان کې ځینې پلرونه د خپل نور کورنۍ د نفقې برابرولو لپاره د خپل ماشومانو پلورلو تاړ شوی دي. په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وای په افغانستان کې د ښځو لپاره هم د نفقې موندل د هرې ورځې په تیریدو لا ستونزمن کیږي. نور حال په دې راپور کې.
ځینو نړیوالو مرستندویه موسسو چې له ملګرو ملتونو سره په ګډه په افغانستان کې په بشري برخو کې کار کوي راپور ورکړی چې یو شمیر افغان پلرونه د خپلو کورنیو د نورو غړو ژوندي پاتې کېدو او د نفقې موندلو لپاره د خپلو ماشومانو پلورلو ته اړ شوي دي. ورلد ویژن چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی سره په ګډه کار کوي د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه د عبدالله په نوم د یو افغان پلار ویډیو خپره کړې چې نوموړی د خپلې یوې کلنې لور د پلورلو کیسه پکې کوي. د دې ویډیو په برخه کې راغلی.
زندگی ما بسیار تلخ بود. اندازه ای که یک دختر یک ساله داشتم بفروختم. مجبور بودم از گشنگی دیگرها بسیار به تنگ آمده من.
زمان ژوند ډیر تریخ و آن تر دې چې خپل یوه کلنه لور می و پلورله. مجبور وم د نورو لږی ډیر پتنګ شوی وم. مونږ ویل مخکې لدی چې نور مړ شي یو به یو پلورو چې شپه مو تیر شي. هغه وخت چې مې و پلورله یو کله نه و، اوس درې کله نه شوی ده.
د عبدالله په څیر ښایي په افغانستان کې سلګونه نورې کورنۍ هم له کړاوونو ډک ژوند تیروي. ولدوی جان په خپل دې بیان کې ویلي چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې د نږدې 198,000 ماشومانو په ګډون 386,000 عامو افغانانو ته هم د اړتیا وړ خوراکي توکي ورسولي دي. بلخوا د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی هم د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه د ویډیو په خپرولو ویلي چې په افغانستان کې د ښځو لپاره نفقه او عاید ګټل ورځ تر بلې سختېږي. د یو شمیر کورنیو مشرانو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د بېوزلۍ د کچې د زیاتېدو په اړه اندېښنه وښوده. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي محب الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل. د کابل خاری وی اوسیدونکو او د شپکسی سي کورنۍ او ماشومان سرپرستی گلدستې هم د ورته ستونزې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل.
ډیر مختصات ضعیف ده. نه کاریګری څوک هم نشته. د خپل یو کالی منځلو ته یو فرش منځلو ته دغه ته ځم. نو ژمی ته ډیره خفه یم، مخکې خو وړی و دا فرش و کالی مالی، ژمی ته ډیره خفه یم نو حیرانه پاتې یم چې زه بچې کوم دې ژمی ته.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې واک ته د طالبانو د بیا رسېدو وروسته په افغانستان کې بېوزلي او بیکاري اوج ته رسېدلې ده. د لوږې د نړیوالې درجه بندۍ جی ایچ ای په وروستي راپور کې چې د 13 اکتوبر په 14 خپور شوی راغلی چې افغانستان سږکال د هغو هیوادونو په کتار کې راغلی چې لوږه پکې په جدي توګه زیاته ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا همدا تېره اونۍ په خپل وروستي راپور کې وویل چې که څه هم په تیرو 3 کلونو کې لاړمنو افغانانو سره په بېلابېلو بشري برخو کې 6.1 میلیارد ډالر مرسته سوې، خو په خبره یې لا هم 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
یو شمیر زده کوونکي چې د امارت پیژندنې ازموینه یې ورکړې وایي په ازموینه کې د ګډون لپاره اړ ایستل شوي دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې دغه ازموینې په داسې حال کې تر اخیستل کېږي چې د درسي توکو او مسلکي ښوونکو کمښت یې جدي ننګونې دي. طالب چارواکي بیا وایي د امارت پیژندنې د کتابونو ویش او د ازموینو د اخیستلو موخه د طالبانو د کړنو په اړه د پوهاوي رامنځته کول دي. په همدې اړه د راپور ته غوښتي
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ځکهونکې وایي چې د امارت پیژندنې په ازموینه کې د طالبانو د نظام د جوړیدو د څرنګوالي د دوی د فعالیت د پیل موخه او د طالبانو د حکومت د تاریخچه په اړه ترې پوښتنې شوې دي. د ځکهونکې دا کوي چې د امارت پیژندنې د کتاب مطالعه او په ازموینه کې ګډون ته اړ شوې دي. دوی وایي په داسې حال کې ترې د امارت پیژندنې ازموینه اخیستل کېږي چې د درسي توکو او مسلکي ښوونکو کمښت په ښوونځیو کې جدي ننګونې دي. په پروان ولایت کې د ویلی سیس د کوونکې چې د امارت پیژندنې ازموینه ورکړي د نوم د نخ پرې دوه د غږ د بدلون په شرط ازادي رډیو ته ویل
از مو امتحان امور شناسی گرفته شد پیش از امتحان
لموجه از ماین واخیسته لا از ماین وران دی د امارت پیژندنې کتابون راکل که څه هم موږ د کتابونو او استادانو کمی لرو خو لموجه از ماین واخیسته او ټول پښتنې د امارت اړوند دی وی
امتحان درباره امارت بود.
د ځکهونکو په خبره د طالبانو د امارت پیژندنې کتابونه چې څو میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت له لوري په ښوونیزو مرکزونو ویشل شوي منځپانګه یې تر ډیره د طالبانو د تاریخچې د دوی د مشرانو موخو او عقایدو په اړه ده. په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو د حکومت د پوهنې او اطلاعاتو او کلتور ریاستونو له سلګونو زده کوونکو د امارت پیژندنې ازموینې اخیستي او هغوی چې پکې ځلیدلي ډالۍ هم ورکړي دي. په بلخ ولایت کې یو بل زده کوونکی چې هغه هم نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي ادعا کوي چې د امارت پیژندنې ازموینې ورزنه درسي چارې لستون سره مخ کړي.
یو ورځ شوونځي رخصت وو موږ د لامل پښتنه وکړه وی ویل چې له شوونکو د امارت پیژندنې ازموینه اخلو او شایي پراتلونکي کې له موږ زده کوونکو هم د امارت پیژندنې ازموینه واخلي.
طالب چارواکي به وی د امارت پیژندنې د کتابونو ویش او د ازموینه د اخیستلو موخه د طالبانو د کړنو په اړه د پوهاوی رامنځته کول دي. د بلخ ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس محمد شریف عثماني چې تازه په دغه ولایت کې د امارت پیژندنې د ازموینه پر مهال یې غونډې ته خبرې کړې او د خبرو جریانې د بلخ له ملي ټلویزیون څخه خبر شوې په دې اړه ویلي
خپل فکرونه هم جوړ کو او د خپل شاګردانو او محصلینو ذهنونه هم باید جوړ.
خو په جبري توګه د داړول کړونو په لیکول په ټولنه کې څاغیز لرلی شي. په اړه د زده کړو د برخې فعال او د پانتون استاد شفیق الله شفیق وایي
من فکر میکنم که پیامد برگزاری این گونه آزمون
زما په فکر کې د دا ډول آزماینو اخیستل د ټولنې د فرهنګي او فکری تنوع په پام کې نه نیول دي. طالبان په دا ډول کړنو ټولنه د فکری تنوع څخه راګرځوي او غواړي چې ټول طالبان سي
سرانجام کل جامعه را میخواین که طالب بسازن.
تر دې دمه د امارت پیژندنې ازموینې په کابل، پنجشیر، دایکنډي، بامیان، بغلان، جوزجان، غزنی، پروان، تخار، لوګر، قندهار، خوست، غور، پکتیا او ځینو نورو ولایتونو کې اخیستل شوې دي. په بغلان او غزنی کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون د دغه ولایتونو په زندانونو کې د امارت پیژندنې د ازموینې له اخیستلو خبر ورکړی او ویلي دي چې 300 بندیانو پکې برخه اخیستې ده. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د امارت پیژندنې ازموینې په داسې حال کې اخیستل کېږي چې په وروستیو کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت له بازارونو د هغو کتابونو د راټولولو لړۍ هم پیل کړې چې د دوی په خبره محتویات یې له اسلامي او افغاني ارزښتونو سره په ټکر کې دي چې دې چارې د کتاب د مطالعې د مینوالو توند غبرګونونه هم راپارولې دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست دغه سازمان له غړو هیوادونو غوښتي چې د افغان کډوالو وضعیت ته په ځانګړې توګه په ایران او پاکستان کې پام وکړي. نصیر احمد فایق د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو سرمشري زیته په وینا کې ویلي چې ډېر افغان کډوال زده کړو او روغتي خدمتونو ته لاسرسي نه محروم دي او سره له دې چې اسناد هم لري ایستل کېږي. په همدې اړه د فیروزه عزیزي راپور ته غوښتي
له گاونډیو هیوادونو په ځنګړې توګه له ایران او پاکستان نه د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر د زیاتوالي او ګړندي کېدو په اړه له اندېښنو وروسته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د دغه بهیر د مخنیوي غوښتنه کړې ده. نصیر احمد فایق د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو سرمشریزې ته په وینا کې چې متن یې په خپله ایکس پاڼه هم خپور کړی، د دغه سازمان له غړو هیوادونو غوښتي چې یادو هیوادونو کې د افغان کډوالو وضعیت ته پام وکړي. نوموړي ویلي چې د کډوالو کوربه هیوادونو ته باید زیاته سهمیه ورکړل سي او افغان کډوال د بیرته هغه ځای ته نه ستنول کیږي چیرې چې د ده په وینا امنیت یې ګواښل کیږي. ښاغلي فایق دغه شان په یادو هیوادونو کې زده کړو او روغتیایي اسانتیاوو ته افغان کډوالو ته د زمینې برابرولو لپاره هم د نړیوالو د ملاتړ غوښتنه کړې ده. بلخوا په ګاونډیو هیوادونو کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي له کړاوونو ډک ژوند تیروي. د ښځو د حقونو فعاله او افغانه کډواله سنم کبیری چې له تیرو دوو کلونو راهیسې په پاکستان کې میشته ده، ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه وضعیت قسم دیگری است، اصلا توجه صورت نمیگیرد، حتی اسناد و مدارک کم میدهند قابل اعتبار نیست.
لبد مرا وضعیت بل ډول دی، پام نکیږي هغه اسناد چې هم ورکوي د باور وړ نه دي. موږ آن د سیم کارت ته کار نشو اخیستی، هغه ګرځنده ټلیفونونه چې موږ سره دي هر کال یې باید د کارونې لپاره پیسې ورکړو. زموږ ماشومانو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي، د کار کولو حق نه لرو. هر کله چې پولیس د نیولو بهیر پیلوي په کور کې مو مشران او کشران ټول یو بد روحي حالت سره مخ کیږي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یون ایچ سی آر د معلوماتو له مخې له تېر یو کال راهیسې چې پاکستان د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې، له دغه هېواده کابو 200,000 افغانان افغانستان ته ستانه کړل سوي دي. بلخوا په ایران کې هم یو شمېر افغانان وایي له دغه هېواده د کډوالو د ایستلو د بهیر د چټکېدو له امله اندېښمن دي. په ایران کې میشت د جلاوطني افغان خبریالانو د فدراسیون مسؤول امید پویا ازادي راډیو ته وویل:
اخلاق اجباری هم روز افزون بیشتر میشه، خودم شخصا نگران هستم، حتی من میتونم تا جای
جبری ویستل ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. زه ډېر اندېښمنیم، زه نشم کولی تر بیرون کوم ځای او لاړ شم او څه واخلم، ځکه چې یو خو د بانکي کارتونو ستونزه ده او بله ستونزه د سیم کارت ده. که پولیس مونږ ونیسي او ډیپورټ مو کړي، مونږ نشو کولی چاته احوال ورکړو. په نانوایانو کې له کارت پرته ډوډۍ نشو اخیستی، کار کوو خو نه پوهیږو چې په دې د کور کرایه ورکړو، ډوډۍ واخلو که جامې.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران دولتي خبري آژانس ایرینا د جمعې په ورځ د نادر یار احمدي په حواله راپور ورکړی چې افغانستان ته د افغان کډوالو بیرته ستنول په روان کال کې د دوی له مهمو پروګرامونو دی. دغه خبري آژانس په خراسان رضوي ولایت کې د بهرنیو وګړو د عمومي مدیر حسین شرافت رات له قوله هم ویلي دي چې هر ورځ 3,000 بی اسناد افغان کډوال چې له ټول ایران څخه نیول کیږي د دوغارون له لارې افغانستان ته ستنول کیږي. یادو ایرانی چارواکو زیاته کړې کوم افغانان چې په قانوني توګه دغه هیواد ته ورځي، هغوی ته به د تیر په څیر خدمتونه وړاندې کوي. خو له ایران افغانستان ته تازه ستون کړل سوی کډوال نسیم وایي چې د اسناد لرلو سربیره بیا هم له دغه هیواده استلای دی. د آزادی رادیو ته وویل:
بار از تهران گرفتند، برگی داریم، این برگی بیمه ورزشی.
مونږ تهران کې ونیولو اسناد لرو، د ورزشي بیمې اسناد، د بانک کارت، سیم کارت، هغه شنې پاڼې اسناد مو چې درلودل هغه رانه واخیستي. موږ په پوځي کم کې له خوړو او اوبو پرته ساتلي وو او وی وهلو.
له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر چټکېدل داسې مهال دي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د خبریالانو، پخوانیو سرتېرو، د ښځو د حقونو، د بشري حقونو او مدني ټولنې د فعالانو په ګډون په زرګونه افغانان چې په دغه هېواد کې ځانونو ته د ګواښ احساس کوه، اروپایي هېوادونو او امریکا، کاناډا او استرالیا ته د تلو لپاره د خپلو کیسونو د مخ تولو په خاطر دغه هېوادونو کې دېره دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحدو ایالاتونو د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د وژنې د توطیې په تور پر یو افغان وګړي رسمن تورونه لګول شوی. ویل شوی دغه کس چې یو 50 کلن دی او فرهاد شاکری نومیږي په ایران کې دیره دی، چې هلته د ایران سپای پاسداران مشرانو د ټرمپ د وژنو سپارښتنه ورته کړې وه. نور حال په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو عدلی وزارت ویلي چې د ډونالد ټرمپ د وژلو ناکامه دسیسه د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو لخوا د قاسم سلیمانی د وژل کېدو د غچ اخیستو لپاره پلان سوی وه. د ایران د سپای بازاران د قدس وکونو قمندان جنرال قاسم سلیمانی په 2006 میلادي کال کې د ترامپ په امر چې هغه وخت د امریکا ولسمشر وو د عراق پلازمینه بغداد ته نږدې په یو برید کې ووژل سو. د امریکا عدلی وزارت په یو بیان کې ویلي یو 50 کلن فرهاد شاکری چې په خټه افغان او ګمان کېږي په ایران کې دی د سپای بازاران لخوا د ترامپ د وژلو لپاره موظف سوی وو. د محکمې د اسنادو پر اساس د ایران د سپای پاسداران یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی له فرهاد شاکری غوښتنه کړې وه داسې یوه طرحه برابره کړي چې په نهایت کې د ډونالډ ټرمپ د وژنې سبب سي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی نن سهار د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وژنې په هڅه کې د ایران د دخالات تورونه بې بنسټه وبلل. هغه د دغو تورونو اصلي سرچینه اسرائیل یاد کړ چې په وینا یې هدف یې د امریکا او ایران ترمنځ د مسایلو پیچلي کول دي. د محکمې د اسنادو له مخې فرهاد شاکری چې په ماشومتوب کې امریکا ته تللی و د غلا په تور یې 14 کاله په زندان کې تیر کړي چې په 2008 میلادي کال کې له امریکا اخراج او ګمان کېږي اوس په ایران کې وي. د محکمې په اسنادو کې ویل سوي چې شاکری په تیرو 24 ورځو کې په داسې حال کې په تهران کې و چې په داوطلبانه ډول یې د امریکا د تحقیقاتو له فدرال ادارې اف بی آی سره ټلیفوني مرکې کړي او په هغو کې اعتراف کړی چې د سپاه چارواکو 3 میاشتې مخکې ورته سپارښتنه کړې وه چې نورې سپارل سوې طرحې یوې خواته پرېږدي او یوازې د ډونالډ ټرمپ پر ترور تمرکز وکړي. د فرانسې خبری آژانس د خبر له مخې د شاکری ترڅنګ 2 نور سړیو 39 کلن کارلسل ریویرا او 48 کلن جاناتن لود هولت چې د نیویارک اوسیدونکي دي په جلا توګه په نیویارک کې د یوې ایراني الاصله امریکایي مخالفې خبریالې او 2 نورو کسانو د وژلو دسیسه جوړه کړې وه. درې وړه کسان تورن سوي چې د ډونالډ ټرمپ د ترور ترڅنګ د سپای پاسداران په غوښتنه د 3 نورو کسانو د وژنې لپاره هم طرحې تعقیب کړي دي. په دغو 3 کسانو کې یوه یې ایراني الاصله امریکایي خبریاله او 2 نور یې امریکایي یهودان دي. دغه 2 تورن کسان په توقیف کې دي چې د 5 شنبې په ورځ محکمې ته حاضر کړای شول. سره له دې چې د محکمې په اسنادو کې د ایراني الاصله امریکایي خبریالې نوم نه دی یاد سوی خو ګمان کېږي دا به مسیح علي نژاد وي چې د ایران د رژیم له منتقدانو ګڼل کېږي. ډونالډ ټرمپ چې د نومبر پر 15 د ولسمشري په ټاکنو کې کاملا هاریس ته ماتې ورکړه سږکال د وژنې له 2 جلا هڅو سره مخامخ سوی دی چې یوه د کمپاین په یوه جلسه کې د هغه د غوږ پر یوه برخه د مرمۍ لګېدل و.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په کونړ کې خلک له حکومت بیروزګارو کسانو ته د کار پیدا کولو غوښتنه کوي. 13 ورځ د سرپرست حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال کونړ ته تللی و او هلته یې په یوه غونډه کې قومي مشرانو، دینی عالمانو او ځوانانو سره خبرې کړې دي. په همدې اړه لسیمه نظمونږ د همکار راپور ته غوښ شي.
په کونړ کې خلک د بیروزګاری، غربت او د شته اقتصادي ستونزو څخه شکایت کوي. د دوی په وینا د ولایت زیاته برخه یې غرونو او سیندون نیولې او د کرکلي وړ ځمکه یې کمه ده او داسې بازار هم نه لري چې بیروزګارو کسانو ته پکې د کار کولو او نفقې ګټلو زمینه چمتو شي. د کونړیانو په وینا د بیروزګارۍ په وجه ځوانان د وطن پریښودو او په مرګونو لارو سفر کولو ته اړ شوي چې ډېری وختونه د ګاونډیو او نورو هیوادونو د امنیتي ځواکونو لخوا د وژنو په ګډون د ډول ډول زور زیاتی سره مخ کیږي. محمد رحیم خاکسار:
امارت اسلامی نه او به ځانګړي ډول د کار او ټولنیزو چارو د وزارت نه داخله ده چې د ځوانانو ته د کار زمينه برابر شي. دلته باید د صنعت لپاره کار وشي. دلته د کونړ سیمه د سیو سیمه د چي د توريزم د صنعت یا د سیاحت لپاره ډيري خې جاذبي، ډيري خې زميني خو فرصتونه لري.
مولوي عبد الله رحماني وای کونړي ځوانانو ته دي د کسبونو زده کړې موقع برابر شي او کوم کسانو چې کسبونه زده کړې هغوی ته دي د خپلو کسبونو اړوند دندې ورکړل شي څو پردي هیوادونو ته لتګ او اقتصادي ستونزو وژغورل شي.
طالبه دار چې دا حرفه مناسب د کار زمينه د ځوانانو ته برابر شي، که نارینه یو که زنانه یو که غلامه یو که عوامي چې کار زمينه ته برابر شي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیل مولوی زاهد الله احمدزی چې تیر ورځ کونړ ته تللی وو د غونډې برخوالو او ټولو کونړیانو ته وویل د روزنتونونو، دارالتامونو او د حرفوي زده کړو مرکزونو لړۍ به تر ولسوالۍ او کلیو پورې وغځوي او بیروزګارو کسانو ته به د کسب زده کولو ترڅنګ د کار پیدا کولو غم هم خوري.
حرفیز د پرو مرکز د چې ول سوالو ته او ول سوالو نن کوشش بیا دا چې کلو ته وسات ور.
په کونړ کې خلک د سرپرست حکومت له چارواکو په داسې حال کې بیروزګارو کسانو ته د کسبونو زده کولو، کورسونو زیاتولو او د دندو پیدا کولو غوښتنه کوي چې لکلون را په دی خو په هیواد کې د اقتصادي ستونزو له امله افغان ځوانان مزدوري په ایران، پاکستان، ترکی او نور هیوادونو ته په سختو مرګونو لارو سفرونه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې پاکستان او ایران په افغانانو ځمکه را تنګ کړي، د وشتلو، نیولو، ادامولو او په زور له دغو هیوادونو څخه یې د را وستلو لړۍ چټکه کړې ده.
د اوروزګان ولایت په ترینکوت ښار کې د انارو حاصل د دې ولایت د باغدارۍ یو مهمه برخه ده، خو وس باغداران له دې بازار شکایت لري. نور حال په دې راپور کې.
د اوروزګان ولایت انار د خپل ځنګړتیاو او ښه کیفیت لامل په بازار کې ځنګړی ځای او شهرت لري، مګر اوس باغلرون کې او بزګران د بازار د نشټوالي او ټیټو قیمتونو لامل د اندیشنې سره مخ دي. د اوروزګان ولایت یو بزګر حفیظ الله چې د انارو باغلري او حاصل ورڅخه ټول کړي اوسې په لمنځوړلو بوخت دي. دی وايي خپل باغ ځکه لمنځوړي چې د انارو قیمتونه ټیټ دي او دې ته ګټه نه کوي، او اوس پلان لري چې د بادام ونی پکښې کې وکړي.
دغه باغ لرم د انارو، بس ورته بنده کړی، د کار مې خریدارو شی نسته. دا څو کاله کېږي بالا دغسې ورسته سي یا خلکو ته سره ورکو، زموږ خواري نه جوړي نو څه کوو. دا تقریبا دوه جریبه وي، دیرش افغانۍ په دیرش افغانۍ یې غواړي چې واري و نو هغه بهراریان یا د موټر یا دغه کرایه نه جوړي، چې هغه کرایه اوس درخشې ته ورکو، موټر ته یې ورکو، چیش ته یې ورکو، هغه نه جوړي. نو بارا څه کوو، په دغه مو اوس ورته بنده کړې ده بالا دغه کار توغ دي. تو
د دغه ولایت یو بل باغ لرونکي او بزګر زکریا وای، په دغه ولایت کې ګڼ شمیر بزګران چې پر ځمکو یې د انارو باغونه جوړ کړي وو اوس ورڅخه خوا باد دي، ځکه د دې په خبره چې بازار نه لري.
انارو شش کال سم حاصلات یې ورکړه، خو لارې بندې دي، لارې دغه نه لري، بازار نه لري. من په شلو په دیرش افغانۍ دي، هغه ګرده دلې ته شی لا نه دروځي، ځکه موږ ورته سودا ده چې واړو بله باغونه پیکو. لامل یې د لارو دغه دې سوداګر نسته، او دغه نرخ نه لري، قیمت نه لري، شی لا نه دي، لس شل افغانۍ برای چی نه دي.
یعنی ستا باغ خپله سو جریبه دی؟
ما باغ یو دوه جریبه قدر دی. انشاءالله د ولس مو دا غوښتنه نه چې موږ ته بازار پیدا کړي، تجارت یې لاسي و دواوی را کی پر بیا پښو
سوداګر. او یا هم د ترینکوټ شار دکانداران وای د اوروزګان د انارو د قیمتونو د ټیټوالي لامل د اوروزګان او کندهار د لوی لاري خرابوالی دی، او د غراز ولسوالۍ ته غزيدلې لاري دی. د ترینکوټ شار دوه تنه دکاندارانو ازادي راډیو ته داسي وویل.
خدای سي دی په انارو کې پاکستان اوس ګور دلته انار دی، دلته په مارکیټ کې چانار پوره دی راوړسي، په دیر شغوانی، په پنځه ویشت افغانۍ، په پنځه دیرش افغانۍ، په اته دیرش افغانۍ، زه در څلوېښتو افغانو پورې مانه ښه انار په څلوېښت افغانۍ خرڅېږي. بله نو بیا موږ د دوکاندارانو ته یا دغه نورو چې بل څوک راسي د کورو دپاره، څوک من وړي، څوک نیمانۍ وړي، څوک دوه منه وړي، په پنځوس افغانۍ، په پنځه څلوېښت افغانۍ، هلته بره په انار پسې فرق لري. هغه دیرش والا مانه په پنځه دیرش، په څلوېښت ورکوو، څلوېښت، په پنځوس، په پنځه څلوېښت، دغه رقم ورکوو.
نوم یې نصیب الله دی، د ترینکوټ. انار خو نرخ ډېر کښته دی، اوس موږ باغونه اجاره کړي دي، په باغو کې ډېر تاوانیان یو چې موږ کوم حساب ورته کړي وو د پروش کال په حساب باندې چې انار به ښه قیمت ولري. چې موږ کوم باغونه اجاره کړه چې انار مارکیټ ته کړه، انار نه قیمت درود دی، او ښه انار اوس من په شپېته افغانۍ، په پنځوس افغانۍ دی. نو د انار څه چې من په شل افغانۍ مسته، په لس افغانۍ مې له دې چې میده انار موږ خرڅ کړي، نو پاکستان ته نه ځي، نور هېوادو ته نه ځي، په دغه حساب د انارو قیمت ډېر ارزانه دی. نو موږ کوم باغونه اجاره کړه، موږ د لار په خاطر باندې اجاره کړي، نو لارې لګي، نو څه نرخ به پیدا کړي، موږ د یار به ګوله ډوډۍ سي، هغه لارې را باندې بندې کړي، نو د انار قیمت ډېر ښکته سو.
د اوروزګان ولایت د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین وای دوی هڅه کوي چې د اوروزګان د انارو او نورو میوجاتو لپاره بازار پیدا کړي، چې په دې برخه کې څه اندازه کار هم کړی دی. د یاد ریاست ویان عبدالمنان فاروقي وایي د یاد ولایت انار د پاکستان په ګډون هندستان او یو شمیر نور یوادونو ته هم انتقالیږي.
په روزګان ولایت کې پر 1400 هکتار ځمکه باندې انارو باغونه سوي دي چې کلنی عاید له دې باغو څخه 1460 ټنه کلنی عاید لاسته راځي. او د مارکیټ موندنې لپاره موږ همیشه کوشش کړی دی او کوشش هم کوو چې مارکیټ ته پیدا کړو. چې لله الحمد د روزګان انار اوس هم ښه مارکیټ لري، سي پاکستان هیواد او هندستان هیواد او د غرقم ایران هیواد ته دی اوس انتقالیږي وړل کیږي دوری په غو مارکیټو کې عرضه کیږي.
لدی ټول سره سره د روزګان یو شمیر ځوانانو پر ټولنیزو رسنیو هم کمپاین تل کړی دی چې خلک وهڅوي د خپل وطن انار وپیری. دی وایي د پاکستاني او ایراني میوو پر ځای د روزګان انار وپیری تر څو د روزګان باغدارانو ملاتړ وسی. که څه هم د کرنې ریاست او ځوانان د بازار د شوالي لپاره هڅې کوي.